افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنې دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوې دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه پورې خبر شوې چې نړیوال رسنۍ په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په منعکسول بوخت دي او د بیوزلو ناخوالو د بشري حقوقو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمنو خبري اژانسونو او رسنیو سره کار کوي د خپلو کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او ګواښ ورته شوی چې دا کار وکړي له دندو به وایستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلونو راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اژانسونه تمویل کړي دي. تمګړې هم د چین نړیوال ټلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزي ټلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مورید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې دریان پونوم د یو پرورشګاه یا د ماشومانو روزنتون تړلې دي. غلی مورید د شنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه په پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومي مخکینی خبرتیا پرته د اقدام کړی او ماشومان دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مورید وایي چې پریان پرورشګاه کې یو وشتنه کارکونکو خونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کول چې له بیوزلۍ لوګي او بی سرپرستۍ سره مخ وو. هغه ویلي دوی د ریان روزنتون لاره د ماشومان ته د اوسېدو یو مناسب ځای او د ښې روزنې خموهیت برابر کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوی مشر په لاټه کې اوسو. هغه له ټرمپ چې له پوتولیک پانی سره په امریکا کې چې د شنبه پورې خبره شوه په ایران کې د علي خامنئی د ودرش کلن حکومت د پېترسول غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه د تازه څرګندونې کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سبان دی ته سوي د مونږ د لغوه کیدو لپاره مننه کړې و. هغه له ټرمپ ویلي خامنئی د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړي چې ساری نه دی لیدل شوی او لامل یې د هیواد بشپړې نابودۍ لاله منځتلو سره مخ دی. پیران کې د ګرانیو او د تومان د بې ساري لویدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوي او په ترڅ کې د بشري حقوقو د فعالانو په خبره زورګونه کسان مړه او ټپیان شول. امریکا ولسمشر څو وارې غواخ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وجلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکی پیښو کې څلورش کسان مړه او څلوېخ نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دواړه پیښې پرون شنبه رامنځته شوې. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور له مخې په بلوچستان کې په ترافیکی پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبې مزدورانو ته وخت ده. په پاکستان کې د ترافیکی اصولو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکی پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د نندسو کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له وست انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نیمه بیا په ویټ هوک کې پلان شوې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. د لوبه د نندسو کلونو د کرکټ نړیوال جام په دی ګروپ کې ده، په بخښنه سره په دی ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او وست انډیز سربیره د جنوبی افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او وست انډیز خپلې دواړه نمرې لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمرې لوبه د وست انډیز په وړاندې وګټله. د نونسو کلونو د په بخښنه سره افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمرې لوبه له سویلي افریقا وګټله. د نونسو کلونو د کرکټ نړیوال جام د زیمبابوي او نمیبیا په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پایله به د فبروري په 5 وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي. درنو ګلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو. خو جو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مجاو تاسو مرمن معصومه اسمتی دکو پیشن در ده حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وو بهیدلو چې مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو ته معلومات چمتو کړی دي. هله مندې چې د تل په سر سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې را خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی او څرنګه یې وکولی سوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون کو وس هم دلوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی ولولو چې مېرمن هورا خلتی سره ډول شخصیت درلودې، کومې علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه و. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو سکون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د قضی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نور هم زیاتې شوې. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسوي وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړو. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت تشغورین لپاره اړین وو. یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت تشغورل لپاره د مرمن خورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه پنشتون کې د دربار شری په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی، او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مرمن هورا خلتي په خپل سر ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر ستر خدمتونه سرته رسولي ولی و، او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغه میراث په افغانستان کې د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبری په توګه یادېږي. یعنی مرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، د هغه د خبرو څخه، د هغه د کریکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، هغه دا دی چې هغه د افغانستان د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبر په توګه سره اوس هم یادېږي، او اوس هم د ټولو افغانو مرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړه شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتي و. نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکې، ترڅو تاسو هم کولای سي پراتونکي کې هم دغه سي د غوړو شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې می درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپل کتابچو کې به له خپل ځانو سره نوٹ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپل نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړی دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوي چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون کو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسېږي، او په یو څه باندې پوسي اوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي وي چې مېرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو ځکون کو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو ځکون کو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرافت سپم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه ځکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان مې درنه ګلې ځکون کو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو، او د هغوی د ژوند په اړه مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه ځکون کو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله مننه چې تاسو تر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه ځکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې تاسو لوست ویل کوم تاسو ټول درنه ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی دی. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی دی. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او د نارکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثرو څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل د نارکشوري دیګار، دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقه کا او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه چولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات وي او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو ځکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر. درنه ځکونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی، د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1383 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1418 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1418 کال کې و. نو په دغه اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې. د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې د خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. په 1901 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنې میرمن سپوږمۍ زریا په 1901 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې د راهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغه هغه په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې راهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې راهنرود د زریاب په افغانستان ته ستنه شوه، خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او